سلامونه د افغانستان په وخت د شپې نه به جوش وسه مازم تاسو ازادي رو ته غواکس مخکې تر دې چې د خبرونو مطالبه تل شو خبرونه د بخښنې نړیوال سازمان په ایکس پاڼه یا په خوانی ټویټر کې نن د زده کړو د فعال احمد فهیم عظیمي د خوشي کېدو خبر ورکړ. طالبانو ښاغلی عظیمي په روس کال د اکتوبر په 18 په کابل کې نیولی و. د بخښنې نړیوال سازمان په خپله ایکس پاڼه کې دا هم لیکلی دی چې د عظیمي د ښځو او نجونو د زده کړو د دفاع په خاطر زندانی شوی چې باید زندان ته نه وه ایلیګل شوی. د بشري حقونو د څار سازمان وایي د عدالت په نړیواله محکمه کې د طالبانو خلاف د جرمني او سو نورو اقدام خی په افغانستان کې د خوځو منځونو له خون څخه د پراغ او سرغړونو عدالت پیلموي. جرمني، استرالیا، کاناډا او هالند پرون چهارشنبه په وګړ اعلان کړ چې طالبانو ته غوښ وکړ چې دوی په افغانستان کې د خوځو منځونو له خون د سرغړونو په خاطر د عدالت د نړیوال محکمې لري اقدام وکړي. د بشري حقوقو د سر سازمان غړي فرشتي عباسي پرون چهارشنبه پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د اقدام خی د افغان خوځو او منځونو پر وړاندې د بشري حقوقو د جدي سرغړونو لپاره په وی نړیوال محکمه کې د عدالت د ترلاسه کولو پیلموي. دغه په خبره نورو هیوادونو باید له دې هڅو ملاتړ وکړي او افغان ښځې په دې پروسه کې شامل کړي. په عین حال کې د طالبان حکومت وند حمدالله فدرات نن پر خپل ایکس پاڼه په افغانستان کې جنسیتي تبعیض او د بشري حقوقو نقض رد کړی دی. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت اشار زفیره کرینډیکر وایي چې واشنگتن ته تللی سو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له مرستیالې روزماري دی کارلو او د افغان ښځو انجونو او بشري حقونو په چارو کې د امریکا له ځانګړي استازي رینا میری سره د دوهې د ناسو په اړه خبرې اترې وکړې. هغه له ډیکر دا خبرې پرون چهارشنبې په یو بیان کې کړې دي. ډیکر ویلي په یوې ناسه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له مرستیال جان باس سره په افغانستان کې د زده کړو په اړه خبرې اترې کړې دي. دغه خبره زده کړه د انسانانو بشري د خو اوس مهال د افغانستان نیم وګړي له دې حقه محروم دي. د 2021 کال په اگست کې پر افغانستان د طالبانو لوبیا واکمنې دوه رئیس له شپږم ټولګي پورته خوندوي ته د انجونو پر تاک بندیز وضع شوی او د 2022 کال په دسمبر کې انجونې له پوهنتون زده کړو هم راګرځول شوې دي. د خیبر پختونخوا یلات کې بیا په کورمه سیمه کې د شیعه او سنیانو ترمنځ پروانونه خطو کې د وژل شوی شمیر 3 شته رسیدل دي. روغتیایي چارواکو له سیمې د ازادي رادیو مشال برخې ته ویلي چې تر ننه پورې په دې نخته کې د 3 کسان وژل شوی دي او له 3 نور ټپیان دي. د شیعه او سنیانو ترمنځ د نخته د روانې میاشتې په شلمه په بوشهره کې د سمکه پر سر راپورته شوی ده. د سیمې اوسیدونکو د ازادي رادیو مشال برخې ته ویلي چې دوړ خو دی بل پر ذات درنې اوس په کې وسیلې کول چې خلکو ته د ځان زیانونو سربیره مالی زیانونه هم اړولې دي. تر دې مخکې د روان کال په جولای میاشت کې هم په دې سیمه کې د ورته جګړې له امله ډېر خلک کسان وژل شوي او ټپیان شوي دي. لیواد بهر بیا هم د ایران په پلازمینه تهران کې د سړک پر غاړه د افغان پلورونکو پر کاربندیز لګول شوې ده. په تهران کې د دندو د تنظیم د ادارې مشر سید بیګی پرون له ایرنا خبري ایجنسی سره په مرکه کې ویل شي د مناسبه نه ده چې په ایران کې د استوګنې له قانوني اجازه پرته بهرني وګړي میشي او په آزاد توګه زموږ ملي سرچینې وکړي. هغه په خبره د سړک پر غاړه پلورونکو ته چې بهرني وګړي هم پکې شامل دي د کار اجازه ورکوي. بیګی په مرکه کې وړاندې ویل چې له سرغړونکو سره به قانوني چلاندوشي. تاسو سره کله چې په دې ورسته کې په ایران کې د افغان کډوالو د زورونه د زیاتوالي راپورونه ورکړ شوې دي. ایرانی چارواکو ویلي چې په راتلونکي شپږ میاشتې کې به شاوخوا 2 میلیونه بیا ستنه افغان کډوالو د غیواده وباسي. ترنو اوریدونکو تاسو کولی شئ چې ازادي رادیو په انټرنیټ کې په ازادي رادیو ډاټ کام کې ووري. د عدالت په نړیوال محکمه کې د طالبان خلاف د جرمني او سونوري ودونو اقدام به څومره د افغانستان په بشري وضعیت کې بدلون راولي؟ د نصر الله ستنزي نظر میراخستی.
اساسا دغه محکمه د حکم د اصدار مرجع ده په قضایا او کې د عدالت نړیوال محکمه چې د ملګرو ملتونو د ارکان له جملې نه ورکوم ده.
یو شمیر مدني فعالان هم د تاهیل منديدي
دا ډیر نیک اقدام دی او دا تابان چې د افغانستان په وضعیت کې بدلون راوستي شي.
او روزګان کې د لمریز برېښنا جوړېدو ته د روزګان میشتو خوشحالي.
باور وکه اوس خبر سن ول برک دا ته جوړېږي چې یو لک پیسې په پایکټ را پیچلی و ام ولا نه خوشاله کېدلم کله و چې د دې برک څخه زه خوشانم چې جوړ.
خبرونه کې را سره اوسې نور راپورونه هم درته لرو.
در دې ملي شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د بشري حقوقو د څار سازمان وایي د عدالت په نړیوال محکمه کې د طالبانو خلاف د جرمني او سنوري ودون اقدام خای په افغانستان کې د خزو جنو له قانون څخه د پراخو سرغړونو لپاره د عدالت پیلموي. جرمني، استرالیا، کاناډا او هالند پرون چاشمې په ویګړې اعلامیې کې طالبانو ته ګواښ وکړ چې دوی به په افغانستان کې د خزو جنو له حقوقو د سرغړونو په خاطر د عدالت د نړیوال محکمې له لارې اقدام وکړي. خو د طالبان حکومت په افغانستان کې جنسیتي تبعیض او د بشري حقوقو نقض رد کړی دی. راپور نور جنس پر راپور کې
په داسې حال کې چې د جرمني په ګډون څلورو هیوادونو نړیوالې محکمې ته د ښځو په وړاندې د طالبانو د تبعیضي چلند په اړه د شکایت واښ کړی، د بشري حقونو د څار سازمان ویلي دا اقدام به په افغانستان کې د ښځو نجونو له حقونو څخه د پراخو سرغړونو لپاره د عدالت پیلاموي. د دې سازمان یوې غړي فرشتې عباسي پرون چهارشنبه د سپتمبر 15 ناوخته په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي چې ټول هیوادونه باید له دې اقدام ملاتړ وکړي او نورې افغان مېرمنې هم په کې ښکېل کړي. جرمنی، استرالیا، کاناډا او هالند پرون چهارشنبه په یو ګډ اعلان کې طالبانو ته ګواښ وکړ چې دوی به په افغانستان کې د ښځو نجونو له حقونو د سرغړونو په خاطر د عدالت د نړیوالې محکمې له لارې اقدام وکړي. د دغو هیوادونو له لوري په ګډه خپره شوې اعلان کې طالبان رسمن مسول بلل شوی چې د ښځو د حقونو په اړه هغه مسولیت پر ځای کړي چې د ښځو پر وړاندې د تبعیض د ټولو بڼو د لمنځه وړلو په کنوانسین کې یادونه شوې. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت په یو جلا بیان کې هم ویلي چې افغانستان د مېرمنو په وړاندې د هر ډول تبعیض د لمنځه وړلو له کنوانسین سره په یو ځای کېدو د ښځو او نجونو د حقونو ساتنې ته ژمن شوی او طالبان دې پر دې ژمنې ولاړ وي. په دغه بیان کې چې دا هم پرون چهارشنبه د دې وزارت پر ایکس پاڼه خپور شوی ټینګار شوی چې جرمني به له هالند، کاناډا، استرالیا او خپلو نورو شریکانو له هغې ډلې د اسلامي نړۍ له استازو سره داسې یو بهیر پیل کړي څو طالبان د خپلو ژمنو عملي کولو ته اړ کړي. خو د طالبانو حکومت په افغانستان کې جنسیتي تبعیض او د بشري حقونو نقض رد کړی. د طالبانو د حکومت ویاند حمدالله فطرت تازه پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې دا کړی چې افغانستان کې بشري حقونه خوندي دي او یو شمېر هیوادونه هڅه کوي څو د دوی پر ضد پروپاګند وکړي. خو د ښځو د حقونو یو شمېر افغان فعالان وایي اوس مهال د طالبانو تر واک لاندې په افغانستان کې افغان ښځې او نجونې سختو محدودیتونو سره مخ دي او د انساني ژوند له هر ډول ازادیو محرومې دي. دوی د څلورو هیوادونو له لوري د عدالت نړیوالې محکمې ته د طالبانو د راخکلو د ګواښ هرکلی کوي. وایي دغه ډول اقدامات د افغان مېرمنو په وړاندې د محدودیتونو د پای ته رسیدو په برخه کې مثبت پیغامونه لري. د ښځو د حقونو فعاله فوزیه وحدت
د دغو هیوادونو لخوا دغه ډول اقدامات چې دوی خپله غواړي د طالبانو څخه شکایت وکړي دا موږ ته لاره نور هم ساده کړه او موږ یو قدم نور هم ورته نږدې سلو. نو زه فکر کوم دا ډیر نیک اقدام دی او دا تابان چې د افغانستان په وضعیت کې بدلون راوستی شي.
د افغانستان لپاره د بشري حقونو د نقص د مستندونې کمیټې غړي نظیفه جلال
دغه اعلامیه د امیدونو څخه ډکې اعلامیه ده، لیکن زه فکر نه کوم چې طالبان د عدالت ته کش سي، مګر د نړیوالو پر تصامیمو شاید تاثیرات ولري مثبت چې شاید نړیوال دغه نتیجې ته ورسیږي چې ځینې جرمونه چې طالبان یې مرتکب کیږي په افغانستان کې هغه په رسمیت وپیژني. مثلا جندر اپارټاید، د بشري حقونو نقض دي، مختلف انواع د نقض په افغانستان کې جریان لري، د میرمنو محدود کول دي.
دا په داسې حال کې ده چې طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د زده کړو او کار په ګډون پر ښځو سخت محدودیتونه لګولي. که څوم د طالبانو دغو قوانینو په نړیواله کچه سخت غبرګونونه لپاره ولي، خو طالبانو نه یوازې په دې برخه کې نرمخ نه دی ښودلی، بلکې د دغو محدودیتونو په بشپړ پلي کېدو یې ټینګار کړی. یادونه ده چې د روان میلادي کال په مۍ میاشت کې هم د بشري حقونو د څار سازمان ویلي و چې د عدالت نړیواله محکمه کولی شي چې د افغان نجونو او ښځو په وړاندې د طالبانو د سیستماتیک ناوړه چلند مخنیوي د رامنځته کولو په برخه کې اغیزمن اقدام وکړي. دغه سازمان په یو راپور کې ویلي و چې د عدالت نړیواله محکمه د طالبانو د دغه ډول ناوړه چلند د ننګولو لپاره مناسب ځای دی. خو د طالبانو حکومت په افغانستان کې جنسیتي تبعیض او د بشري حقونو نقض رد کړی دی.
جرمنی، استرالیا، کاناډا او هالند پرون چهارشنبه په ویګړې لمه کې طالبان ته ګواښ وکړ چې دوی به په افغانستان کې د ښځو نجونو له حقونو د سرغړونو په خاطر د عدالت د نړیوال محکمې له لارې اقدام وکړي. په همدې تړاو مې د کابل پوهنتون له پخواني استاد ناصر الله سنګي سره خبرې کړي او ترې پوښتلې مې دي چې د عدالت نړیواله محکمه د طالبانو خلاف څه حکم صادرولی شي.
اساسا دغه محکمه د حکم د اصدار مرجع نه ده په دغه قضایاو کې. د عدالت نړیواله محکمه چې د ملګرو ملتو د ارکان له جملې نه ورکونده، د دې صلاحیت لري چې هغه مسائل چې د دولتونه غړي دولتونه ورته وړاندې کوي د تفسیر صلاحیت لري. مثلا په همدې مسله کې د ښځو د حقوقو مسله کې کېدای شي هغوی خپل یو نظر ورکړي او دا مسله د یو جرم په عنوان وپېژني او وروسته د هغې نه جنایي نړیوالې محکمې ته راځي شي چې هغه محکمه د صلاحیت پیدا کړي دا مسله د بشریت ضد جرایمو تر عنوان لاندې تر عدلي تعقیب لاندې ونیسي.
بله استاد، که څه هم افغانستان د دغه محکمې یو اوس پاتې شوی دی، اوس طالبان خو یوه ډله د حکومت نه دی، په رسمیت نه دی پیژندل شوی دی، د دغه محکمې احکام به څه په دغه برخه کې ستونزې یا مشکلات رامنځته کړي کنه؟
د اساسا افغانستان د دواړو محکمو غړیتوب لري، هم د عدالت د محکمې او هم دارنګ د جنایي نړیوالې محکمې غړیتوب لري، دواړو غړیتوب لري. په دې کې د اسنادو له مخې خصوصا د جنایي نړیوالې محکمې د حکم پر د اساسنامې د حکم پر اساس یوازې دولتونه جوابدهي نه دي، بلکې افراد، اشخاص، ډلې او حتی جنایي بانډونه هم تر عدلي تعقیب لاندې راتلی شي. په دې توګه د طالبانو واکمنان، د طالبانو حکومت او د دې اعمالو ترسره کوونکي په طبیعي ډول تر عدلي تعقیب لاندې راتلی شي.
بلې، د محکمې احکام څومره به الزامور وي؟
طبیعتا الزام د لپاره ده چې د نړۍ یو سلو درې نوي هېوادونه د عدالت د محکمې غړیتوب لري، د افغانستان په شمول، او یو سلو څلیرېس نور هېوادونه د نړیوالې جنایي محکمې غړیتوب لري. برسره پر دې چې په نړیواله سطحه اعتبار ترلاسه ورکوي، طالبان د ده په څنګ کې غړي هېوادونه مکلف دي هر هغه تصمیم چې د محکمه نیسي د هغه په اجرا کې باید اقدام وکړي.
بله، وروسته کې د افغانستان د روان بشري او سیاسي وضعیت پر سر به څه اغېز ولري؟
متاسفانه چې اصلي متضررین به د افغانستان خلک وي، پرته له دې چې طالبان به تر عدلي تعقیب لاندې راشي او حاکمه طبقه به تر عدلي تعقیب لاندې راشي. برسره پر دې چې دغه محکمه د عدالت نړیواله محکمه چې د ملګرو ملتو یو رکن ګڼل کېږي، د طالبانو د حکومت دپاره لویه ستونزه دا ده چې د دوی د غړیتوب مسله په ملګرو ملتو کې مطرح دي، د هغه دپاره لویه ستونزه ایجادولی شي. د هغه په څنګ کې هر هغه ډول فشار چې لازمه وي چې هغه راشي، یعنې قاضي تعاملات به دنیا له د طالبان حکومت سره ونه لري، د حکم نه وروسته که هیران دا حکم صورت ونیسي، نو په دې صورت کې متاسفانه اصلي متضررین به د افغانستان خلک وي، د لپاره چې افغانستان به له نور نړۍ نه لا هم په مصافه کې واقع شي.
تاسو د استاد نصرالله ستانکزي نظر واورئ چې د عدالت د نړیوال محکمې د طالبانو خلاف د حکم د صادرولو په تړه خپل نظر احضار کړی و.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
آزادي رادیو څلورویشت ساعته.
د امریکا د متحده ایالاتونو د اساسي جرګې د امریکا پر حکومت غږ کړی چې ژر تر ژره دې په افغانستان کې د محمود شاه حبیبي په ګډون د دریو امریکایي وګړو د خلاصون لپاره اقدام وکړي. د امریکا د اساسي جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مککال پرون چهارشنبه د سپتمبر 25مه د ویلمی په خبرولو سره ویلي چې د امریکا حکومت باید پر طالبانو فشار راوړي سو دوی ومني چې محمود شاه حبیبي له دوی سره دی او دا روښانه کړي چې القاعده د هغه په نیولو کې سر رول لوبوي. که څه هم د طالبان حکومت د حبیبي د نیولو مسله نه تاییدوي، خو د نړیوالو اړیکو شمیر کارپون وایي چې د امریکا اوسنی حکومت غواړي دلته له ټاکنو وړاندې ټول برمتشي امریکایان را خلاص کړي. نور تفصیل پر راپور کې.
که څه هم د افغاني ولس له امریکایي او په افغانستان کې د تیر جمهوري نظام د ملکی هوایي چلند ادارې د پخواني مشر محمود شاه حبیبي له ورکېدو څه باندې دوه کاله تیریږي، خو لا هم د هغه او د دوه نورو امریکایي وګړو د برخلیک په اړه اندېښنې پر خپل ځای دي. تازه د امریکا د استازو جرګې د امریکا پر حکومت غږ کړی چې د دغو دریو امریکایي وګړو د خلاصون لپاره دې له ځنډ پرته اقدام وکړي. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مککال پرون چهارشنبه د سپتمبر 25مه د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې د بایډن او هاریس ادارې له لوري په زیانمنونکې توګه د امریکایي سرتیرو وتلو طالبانو ته دا جرأت ورکړی چې دوی د برمتې په پالیسۍ کې ورښکیل شي. د اعلامیې په ټکو اوس لږ تر لږه درې امریکایي وګړي په افغانستان کې له طالبانو سره دي. په اعلامیې کې وړاندې د امریکا پر حکومت غږ شوی چې باید پر طالبانو فشار راوړي څو دوی ومني چې محمود شاه حبیبي له دوی سره دی. دا روښانه کړي چې القاعده د هغه په نیولو کې څه رول لوبوي، او په ورته وخت کې د راین کوربت جورج ګیلزمن په نومونو دوه نور امریکایان په ژر تر ژره خوندي خپلو کورونو ته ستانه کړي. د اعلامیې په پای کې د مکه له قوله راغلي چې موږ نشو کولای د طالبانو د ده په ټکو تروریستي رژیم ته اجازه ورکړو چې نورو امریکایانو ته زیان ورسوي. د محمود شاه حبیبي کورنۍ بیا وایي که څه هم دوی له وړاندې د امریکا حکومت سره هغه ټول ثبوتونه او اسناد شریک کړي وو چې محمود شاه حبیبي د طالبانو په بند کې دی، خو په دې برخه کې د پام وړ پرمختګ نه دی شوی. د محمود شاه حبیبي ورور احمد شاه حبیبي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
کوم ثبوتونه چې موږ لرو چې د طالبانو په بند کې دی هغه موږ ټول د امریکا د حکومت سره شریک کړي دي، مګر پر هغه سربیره سره دروسه پر دې کوم پرمختګ نه دی کړی. دا کوم ریپورټونه چې اوس زیوینم ول کېږي چې محمود چګواکي محمود شاه به د طالبانو القاعده ته سپارلی، دا موږ نه تاییدو. دا معلومات موږ ته د کومې معتبرې مرجع د خوا نه دي راغلي، نه هم موږ ته امریکا حکومت دا تایید کړی ده او نه طالبانو راته ویلي دي چګواکي دا یې القاعده ته سپارل شوی وي.
افغانی ولسم امریکای او د تیر جمهوریت نظام د ملکی هوایی چلن ادارې په خوانی مشر محمود شاه حبیبی د نوموړي د کورنۍ د ادا پر بنسټ د 2022 کال د جولای په میاشت کې په کابل کې د القاعده د مشر منو زواهری له وجل کې دوی ورځ وروسته د ای آر ایکس د مخابراتي شبکې له 9100 کارکونکو سره یو ځای ونیول شو، خو تر ننه طالبانو نیونه نه ده تایید کړي. د طالبانو وایان زبی الله مجاهد تازه په دې اړه د ازادي رادیو پښتنې ځواب نه کړي، خو تر دې وړاندې له رسنیو سره په خبرو کې ویلي چې دوی په زندانونو کې د محمود شاه حبیبي په نوم څوک نشته. دا په داسې حال کې ده چې د روانې سپتمبر میاشتې په 20مه د سی آی ای پخوانی مامور سارا اډمز په خپلې ایکس پاڼه کې دا کړې وه چې طالبانو محمود شاه حبیبي القاعده ته سپارلی دی او خبرداری ورکړې او که متحده ایالات ژر تر ژره اقدام ونه کړي القاعده به یو امریکایي اعدام کړي. د محمود شاه حبیبي ورور احمد شاه حبیبي هم مخکې ازادي راډیو ته ویلي چې د طالبانو یو غړي ورته دا خبره کړې ده. وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم ویلي چې محمود شاه حبیبي د طالبانو په زندان کې دی او د امریکا متحده ایالات د راین کوربت جورج ګیلزمن او محمود شاه حبیبي چې په ناحقه په افغانستان کې نیول شوی دی د روغتیا په اړه ژوره اندېښنه لري. د نړیوالو اړیکو کارپوهان له ډلې طارق فرهادي وایي چې د امریکا اوسنی حکومت هڅه کوي چې امریکا کې له ټاکنو وړاندې په افغانستان کې دغه برمته شوي امریکایان خلاص او امریکا ته ستانه کړي.
حکومت جو بایدن ضرورت داره کې قبل از
دو جو بایدن حکومت ارتیا لري چې لټاکونه باندې د برمته شوی کسان آزاد شي. دا ځکه مهمه مسله ده چې بایدن په څو بیانونو کې ویلي چې موږ غواړو امریکایي برمته شوی وګړي چې په هر ځای کې باید آزاد شي. او جو بایدن له دې وړاندې ټاکنې وشو غواړي په دې برخه کې بریالی شي او له دغو درېو برمته شویو کسانو په امریکا کې حرکت وکړي.
پذیرایی کنه در امریکا.
دو خاغلی فرهادی په خبره کې هم امریکایانو په کرات او دغه برمتشوی او کسانو د خلاصون پر مسلې ټینګار کړي، خو ای طالبان غواړي چې په مقابل کې لوی امتیازات تر لاسه کړي. د نړیوال وړي کو دغه کارپو دغه شان د محمود شاه حبیبي په اړه د طالبانو بی خبری د اندېښنې وړ بولی او ای طالبان باید په دې اړه ژر تر ژره قانع کوونکی جواب وړاندې کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د خیبر پختونخوا په کورمه کې د شیعه او سنیانو ترمنځ په تازه نښتو کې له سلو ډیرو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. دا نښته د روانې میاشتې په شلمه د کورمې په بوهو شهره کې د ځمکې پر سر راپورته شوې ده. د سیمې اوسیدونکو ویلي د دې نښتې له کبله ټولې لارې تړل شوې او خوراکي توکو ته لاسرسی محدود شوی دی. نور جزیات د فریدي سیل په راپور کې.
د خیبر پختونخوا په کورمه سیمه کې د شیعګانو او سنیانو ترمنځ په روانو نښتو کې پر کورونو او ودانیو د توغندیو د لګیدو له کبله په تازه پیښو کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي دي. د کورمې پولیسو او روغتیایي چارواکو له سیمې د ازادي راډیو مشال برخې ته ویلي تر ننه پورې په دې نښته کې د 14 کسانو وژل کېدل او لسلو ډیر نور د ټپیان کېدو خبره تایید شوې ده. د ازادي د روغتون مشر ډاکټر رحیم ګل مشال راډیو ته ویلي د ټپیانو لپاره په دې روغتون کې کافی درمل او د درملنې نور وسایل نه لري. د شیعهګانو او سنیانو ترمنځ د نښته د روانې میاشتې په شلمه په بوشهره کې پر لانجمنې ځمکې د مورچلو د جوړولو پر سر د مدیګي کلي او احمدزیو ترمنځ راپورته شوې ده. د سیمې اوسیدونکو د ازادي راډیو مشال برخې ته ویلي دواړو خواوو د یو بل پر ضد درنې او سپکې وسلې کارولې چې خلکو ته یې د ځاني زیانونو سربیره مالي زیانونه هم اړولي دي. د دغې نښتې له کبله په سیمه کې د تګ راتګ ټولې لارې، دفترونه، ښوونځي او بازارونه هم تړل شوي دي. د سیمې اوسیدونکو وایي د خوراک، څښاک او نور خدمتونو د ترلاسه کولو په برخه کې له ډېرو ستونزو سره مخ دي. په پاړه چینار کې د شیعهګانو د انجمن حسینیه مشر جلال الدین بنګش مشال اډیو ته ویلي نښته د ځمکې پر سر پیل شوې وه، خو وروسته یې فرقه ییزه بڼه خپله کړه. دغه خبره دا ډول نښتې په سیمه کې د بدبختیو لامل ګرځي. د مشال اډیو د راپور پر بنسټ له هنګو او رکزیو او کوارت څخه د مشرانې او جرګه هڅه کوي چې په کورمه کې د ښکېل خواوو ترمنځ اوربند وکړي. که څه هم د کورمې حکومتي چارواکو تر اوسه د دې نښتې په اړه څه نه دي ویلي، خو د خیبر پښتونخوا د قانون جوړولو وزیر آفتاب علم اپریدي وړم ورځ ویلي و چې چارواکي هڅه کوي چې ژر تر ژره نښته ودروي. په کورمه کې شیعهګان او سنیان په ګډه ژوند کوي، خو وخت ناوخت د ځمکو، ځنګلونو او نور ملکیتونو پر سر وسلوالې نښتې ترمنځ پیښیږي. شیعه او سنی مشرانو د روان کال په اګست میاشت کې هوکړه وکړه چې د خوارکلی او بالشتخیلو ترمنځ به په سیمه کې هیڅ چاته د نوو مورچلو د جوړولو اجازه نه ورکوي. له دې وړاندې د دواړو ډلو ترمنځ په تېر جولای میاشت کې نښته شوې وه چې شپږ ورځې دوام وکړ. په هغه نښته کې د دواړو خواوو 290 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې وه. له دې وړاندې په 2008 کال کې د کورمې په بشوره کې د شیعه او سنیانو ترمنځ په نښته کې په لسهاوو کسان مړه او ټپیان شوي وه. دغه دواړو خواوو په 2008 کال کې په مری کې یو توافق لاسلیک کړ چې پکې ویل شوي وه په کورمې کې به د ځمکې هره لانجه د جرګو له لارې حل کیږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په هرات ولایت کې د وټونو د سریو شمیر صرفانه دا کوي چې طالب انسکونو د جواز نه لرلو لامل نیولی او وهلی ډبولې دي. دوی وایي د افغانستان بانک لخوا د صرفي جواز بیا ډیره لوړه ټاکل شوې چې دوی د پرې کولو توان لري. د هرات د صرفانه ټولنه وایي د طالبانو حکومت د دې ستونزو د حل لپاره پر یوې کړنلارې فکر وکړي او د وټونو د سر یا ګرځنه صرفان د دولت د مالیات په سیستم کې شامل کړي. نور حال د بدې سپوږمۍ پر راپور کې
په هرات ولایت کې د طالبانو د حکومت لخوا د چهارشنبې په ورځ یو شمېر صرافان د جواز د نه درلودلو له امله نیول شوي دي. دوی کې چې ځینې سرچینو یو شمېر ازادي راډیو ته لسګونه ښودلی وو، یو شمېر ادعا کوي چې وهل شوي هم دي. په هرات ولایت کې یو صراف چې د نوم له ښودلو ډډه کوي او د غږ د بدلون په شرط یې ازادي راډیو ته وویل:
امارت اسلامي برای صرافا و برای حوالدارهای کوچک و برای دستفروشها وعده کرده کمی توضیحات به شما ارائه بود.
له بده مرغه اسلامی امارت چې 15 پیته لکه ضمانت او جواز له صرفانو پړي د دې ورکولو توان هیڅ صرف نه لري. د سې شنبې پر د حکومت په جن راغلل او اکثریت د صرفانې له ځان سره بوتل او ډېرې او په دې سپکاوی له ځان سره بوتل. د سهار راغلل او تر مازدیګر څلور بجو هم دلته حضور درلوده.
توهین و تغییر قرار دادن. متاسفانه این شرایطی که امارت اسلامی برای صرافا وضع کرده این شرایط اصلا قبول نیه و هیچ کس توان پرداخت از این هزینه نداره.
یو بل صرف هم چی دی نمله خود لوده کوی ازادی رادیو تیوه ویل
که جدی گرفته. البته هفته جلوتر هم بود این کار که ما به حساب بگیم که برات ما نبود، هفته جلوتر بود تا می اومد میگفت نست کم نشینیم.
یو هفته کیږي چې جدی نیولې مخ کې هم وو خو اوس ډیره جدی نیولې. دا سه فکر کوو لکه موږ چې مخدرات تو کې پلورو خودم چې راشي شل رینجر راځي 200 کسه له څلورو قوره ماتيږي همدانی ول اوړل وی هغه چې وای نه جو یا لګ ممانیت وکړي وهی هم ځوان کشر سپینګیره نه وی معلوم هیڅ نه پوهیږي چې څه مجرم ده
کې نادونی میکنه که مثال یا فرار میکنه یا چیز میکنه ده بنای زدن و کش کردن و بر رختن و بی عزتی و به داخل بازار ریش سفید ریش سیاه و جوان و چیز نداره.
وټونو د سر یا ګرځنده دغه صرافان وایي د افغانستان بانک لخوا د صرافۍ جواز بیا ډیره لوړه ټاکل شوې چې دوی یې د پرې کولو توان نه لري او همدومره سرمایه لري چې کار پرې وکړي. په هرات ولایت کې یو بل صراف سهراب صدیقي هم وایي که چیرې د افغانستان بانک د ضمانت پیسې کمې کړي حاضر دي چې جواز واخلي.
اگر اداره مسؤول هزینه
مجوز را به حد اندک برسانه.
که مسئول اداره د جواز به ټیټه کړي، مونږ حاضر یو چې جواز واخلو او کار وکړو او خپل کار له جواز سره تر سره کړو. خو د دې جواز د ورکړې توان نه لرو، کار نشته. راکړه ورکړه ډیره کمه کیږي. د خپلې کورنۍ نفقه په سختۍ پیدا کوو. مجوز خلا پریږده.
توانایی پیدا کردن پول اعضای خانواده خود را به خاطر معیشت روزمره خود نداریم، چی برسه به ازی که ما به خاطر گرفتن مجوز.
مخکې هم په هرات ولایت کې په دې تړاو د طالب ځواکونو لخوا یو شمېر صرافان نیول شوي وو چې دوی یې په غبرګون کې په اعتراضونو هم لاس پورې کړی وو. د طالبانو حکومت نه یوازې په هرات بلکې د پلازمېنې کابل په ګډون بېلابېلو ولایتونو کې له صرافانو غوښتي چې د کار جوازونه ترلاسه کړي. یو شمېر صرافانو ازادي راډیو ته ویلي وو چې د طالبانو حکومت ورنه شپږ شپېته لکه افغانۍ چې د دوی په خبره شاوخوا یو لک ډالر کېږي ضمانت غواړي. دغه شان بانکي سټېټمنټ هم غواړي چې د دوی په خبره دا هم نږدې پنځه شپېته لکه افغانۍ کابو یو لک ډالر کېږي. په هرات کې د صرافانو په خبره نږدې اتیا سلنه ګرځنده صرافان نشي کولای دا غوښتنې پوره کړي، چې له امله یې په دغه ولایت کې نږدې اتیا سلنه د اسعارو د راکړې ورکړې کاروبار هم په ټپه ولاړ دی. په دې اړه مو د هرات د والي ویاند سایس سیدی هم وپوښته، خو نوموړي د راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو په هرات کې د صرافانو د ټولنې مشر حاجي غلام محمد صحرابي د دې ستونزو د حل په موخه د خپلو غوښتنو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
خواستای ما از امارات اسلامی و از افغانستان بانکی است.
زمو گفتنه لی اسلامی امارات و افغانستان بانک چه خطا ده چه دو وطون ده سر ده صرافان پا برخه که اجازه ورکلی چه کارتونه ده ولایتونو ده اتحادیو لریاستونو تر لاسه کلی. زکه صرافان حاضر ندی چه ده دوی زمانت بکلی چه ده غستونزه هوا رشید. دوی ده خپل میشیت لپاره کار کرد. دوی ته د کار کارتونه ورکړي، یو ضمانت او په مقابل کې یو ضمانت ترې واخلي، یا دې د مالیاتو په سیستم کې شامل کړي او افغانستان بانک ته مالیات ورکړي.
خود افغانستان بانک به ازینو توضیح کنه به اولیت اسناد و سند و ضمانت بهتر میشه این مشکلات برشه.
د هرات د صرافانو د ټولنې د معلوماتو له مخې د تیر جمهوري نظام پر مهال په هرات کې 430 صرافانو ته جوازونه ورکړل شوي وو، خو اوس د طالبانو د حکومت لخوا د ټاکل شویو شرایطو له مخې یوازې شاوخوا 200 صرافانو په هرات کې له ولایتي استازولیو جوازونه ترلاسه کړي دي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د ورزګان ولایت سیمې چارواکي وایي په نږدې راتلونکي کې به په دغه ولایت کې د لمریزې برېښنا د جوړېدو چارې پیل شي. یاد چارواکي زیاتوي چې دغه برېښنا به 3 میګاوټه وي او 40 ساده به خلک وکولی شي چې ورڅخه استفاده وکړي. د ورزګان ولایت اوسیدونکي د برېښنا شرکت د مسؤلینو د دې اقدام هرکلی کوي او زیات ورته خوشاله دي. نورحال په دې راپور کې.
په اورزګان کې د لمریزې برېښنا جوړېدو ته د خلکو خوشحالي
باور وکه. اوس خبر سنول برق دلته جوړېږي چې یو لک پیسې په پایکټ را پیچلی و ام والا نه خوشاله کېدلن کله چې د دې برق څخه زه خوشاله چې جوړ شي.
دا د اورزګان اوسیدونکو نصیب بلاو. د دغه ولایت یو بل اوسیدونکو عبدالخالق هم دا د خوشي زیری بولی.
یو کیلووات فاتوی شفغانی مج استعمالوي د سولری برق پالسی مج اطمینانی چې د دې برق بایب کمیږي او مج به د ژوند د نور اسانتیاو د برق په برخه کې برخمن کیږي.
تازه په اورزګان ولایت کې د طالبانو د حکومت د برښنا شرکت مسولین ویلي چې د دغه ولایت په مرکز ترنکوټ کې به د 3 میگاواټه سولری برښنا د جوړولو چاري ډیر ژر پیل شي. د دغه شرکت د عملیاتي چارو مسول صافجان صالح د ازادي راډیو صرف خبرو کې ویل چې د دغه برېښنا په پا پاله کېدو سره به په یاد ولایت کې د خلکو شته ستونزې هوارې سي او څلوروي ساعته به برېښنا ته لاسرسی ولري.
درې میګاواټ سولري برق جوړیږي چې هغه به د شپې بکاپم ولري، انشاءالله د شپې کار کوي هم د ورځې کار کوي او دغسې معلوماتي چې دا به انشاءالله ژر افتتاح کېږي په دوو درو هفتو کې.
د نموړي په خبره اورزګان ته دغه درې میګاواټه ځانګړې سوې برېښنا به د یو کال په موده کې د اته میلیونه امریکایي ډالرو په ارزښت جوړه سي. اورزګانیان وایي په دې سره به له دوامداره برېښنا برخمن او د ملا ماتوونکي بلونو له ورکړې بېغمه سي. دا یادونې وړ ده چې د اورزګان اوسېدونکي له تیرو څو لسیزو راهیسې د ډیزلي برېښنا لپاره لوړ لګښتونه فرې کوي. په دغه ولایت کې د ډیزلي برېښنا د یو کیلو واټ بیه له 25 افغانۍ څخه نیولې تر 30 افغانۍ پورې رسیږي. اورزګانیان دې ته هم خوښ دي چې د برېښنا په شتون کې به دغه ولایت کې صنعت واده وکړي او ډېر اوزګارو ته به د کار زمینه هم برابره سي.
ترنو اوریدونکو د ازادۍ و اوریدونکو خبرونه درته لرو، خو ترغې د مخه خبرونه. د بخنی نړیوال سازمان په ایکس پانه کې نن د زده کړو د فعال احمد فهیم عظیمي د خوشي کېدو خبر ورکړ. طالبانو ښاغلی عظیمي په وروسته کال د اکتوبر په 18مه په کابل کې نیولی و. د بخنی نړیوال سازمان په خپل ایکس پانه کې دا هم لیکلي دي چې عظیمي د ښځو او نجونو د زده کړو د دفاع په خاطر زنداني شوی و چې باید زندان ته نه وای لیږل شوی. د بشري حقونو د څار سازمان وایي د عدالت په نړیواله محکمه کې د طالبانو خلاف د جرمني او سنوري ودونو اقدام ښایي په افغانستان کې د ښځو او نجونو له حقونو څخه د پراخو سرغړونو لپاره د عدالت پایلموي. جرمني، استرالیا، کاناډا او هالند پرون په ویګړ اعلامیه کې طالبانو ته ګواښ وکړ چې دوی به په افغانستان کې د ښځو او نجونو له حقونو د سرغړونې په خاطر د عدالت د نړیوال محکمې له لارې اقدام وکړي. د بشري حقونو د څار سازمان غړي فرشتي عباسي پر خپل ایکس پاڼه لیکل چې د اقدام ښایي د افغان ښځو او نجونو پر وړاندې د بشري حقونو د جدي سرغړونو لپاره په یوې نړیواله محکمه کې د عدالت د ترلاسه کولو پایلموي. د هغې په خبره نورو وادونو باید له دې هڅو ملاتړ وکړي او افغان ښځې په دې پروسه کې شامل کړي. پاینال کې د طالبانو د حکومت یو بیان هم د فدرات نن پر خپل ایکس پانی په افغانستان کې جنسیتي تبعیض او د بشري حقوقو نقص بلل دي. د افغانستان لپاره د امریکا سفیر شار زفیر کرنډي کاروای چې واشنگتن ته تللی سو د امریکا د بهرنی چارو وزارت لمرسل روزماری دی کارلو او د افغان ښځو انجنونو بشري حقوقو په چارو کې د امریکا له ځنګړې ساز رینا مری سره د دوه د ناستو په اړه خبرې ترې وکړي. اغلی ډیکر د خبرې پرون چهارشنبه په یوه بیان کې کړی دی. د هغې په خبره زده کړه د انسانانو بشري حق دی، خو اوس مال د افغانستان نیم وګړي د دې حق څخه محروم دي. د 2020 په اګست کې پر افغانستان د طالبانو له وکمنې د رئیسې لشفقام ټولګي پورته خوندوی ته د انجنونو پر تک بندیز وزه شوی او د 2020 کال په دسمبر کې انجنې له پوانتینې زده کړو هم راګرځول شوې دي.
آزادی و شنوندگان،
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه هفتگی خاص خودتان آزادی و شنوندگان همچنان در جستجوی گمشدگان خوش آمدید. قسمی که می دانید در این برنامه پیام های خاص شما گنجانیده می شود. برای
آزادی او اوریدونکی، جوړونکی اسد الله لودین،
د آزادی او اوریدونکی پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې ونه کې اوریدونکو پر بیلابیلو مسلو پیغامونه را تپریخي. یو شمیر هغو افغانانو چې په ایران کې مسافر دي د خپل مسافرۍ او د مسافرۍ پر مهال د بد ورځو حال راته ویلې دی. په افغانستان کې دننه بیا ځینو کسانو د تعلیم د دوام غوښتنه کړې او ویلي دي چې له تعلیم نه درې کاله د نجونو محرومېدل به افغانستان ډیر شاته بوزي. نور پیغامونه هم راغلي دي. دا پیغامونه سره اورو. د خبرونې په وروستۍ برخه کې د ورکشو ځانو د لټ پروګرام یو برخه هم خبرېدو ته چمتو ده، خو پایل ستاسو په پیغامونو کوو.
السلام علیکم، بخیر یم. د ازادې رادیو ټولو کارکوونکو سلامونه وایم. نیکې دي او دعاګانې. نو دا د مکتب په اړه به، تعلیم او تربیې په اړه به یو پیغام درته نشر کړم. زه د غزني ولایت نه خبرې کوم چې دا ډېره ناکامي ده او د ډېر د وطن پرمختګ خونه ده، پر شاتګ ده. د مولا چارواکو د وختنه د پکل کسره سی باید دا مکتبونه آزاد سی او ډاکټران پیدا سی او ډاکټرانو او ته اجازه ورکړل سی متعلمانو ته دا درې کاله نه دي درې کاله چې چاته د تعلیم پاته وو درې کاله حکومت شاته وکړو درې کاله به بېرته تعلیم کړي څه شپه کاله سي دا د چا شپږو کلو ته ورسېدو د چا څلورو ته ورسېدو د چا پنځو د چا تس یو کال پاته وو یو کال درې کاله دا تېر شو یو کال به د ده پاته وو یو کال بیا نور وایي پنځو کلو ته ورسېږي یو کال په پنځه کاله بدل شو نو دا د مولا اسلامي عمارت چارواکو چې هیله ده چې دغه ته زر تر زره څو نظر وسي او اجازه ورکړي سي نور نو پیغام نشرولو نه مننه علامه آباد لره موږ ډېر پیغامونه لرو متاسفانه نشر کېږي.
السلام علیکم. زه فکرمن وزیر د پکتیکا ولایت برمل ولسوالۍ نه تاسو سره په تماس کې یم. نورجانه هیله لره د ازادۍ راډیو نه چې د میژ پکتیکا ولایت برمل ولسوالۍ ډره پوته ولسوالۍ ده د حکومت توجه وکړو ځکه چې سیلابونه دي بارانونه دي سخت زیانونه رسېدلي دي څوک پاملرنه نه کوي ته دغه هیله لره چې دته حکومت پام وړوي نړۍ ډېرې ستونزې سره میر مخامخ وي پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته محمد شیخ زیاد یم له هلمند نوزاده څخه. د نړیوال روغتیا سازمان چې کوم رپورټ خپور کړی دی چې 1600 ماشومان یا کسان په افغانستان کې تیر کال شیری ناروغي وژلي دي. شیری ناروغي زه به دا درته ووایم چې یوازې نوزاد ولسوالۍ هلمند نوزاد ولسوالۍ کې تر 1600 د کاله زیات وژني. وړم کال چې دی په درمیانو سړی شکنجا کې دکان کې د دې درې زامنو وژله او ګل محمد په نامه تیر ژمی یا دوې نور جن وژله د کلی بادام اوسېدونکی د محمد اسرائیل په نامه چې د کلی بادام د ولیجان کاکا زوی دی د دې زوی په روژه کې چې د شیرې له امله مړ شو دګر خلک شاهدان دا کلی ګرسې د واکسین هم نه کوي د شیرې نور هم نه کوي اما پاوی نه لري دلته خلک سواد دا کچه چې کمی نو بیا دا کسې او دو زامن بیا ورسته چې په سره کې څه کوکنار کړی سی وغه د پښسی و د پښی لامل دو زامن یو لور بیا ورسته وشت مړس په نو دلته کې چیرې نړیوال سازمان غواړي چې رپورت خپور کړي د نوزاد ماشومان د سینه بغل نو دا وشیر پاک لچ څومره اختلافات بیا وژني چې سینه بغل د نور ناروغي دي او دا خپل وارث دی نو هغه چې سوړمنه شروع سو دوی د مستر په تماس کې زدلته کومه کوي ولې کې کار کوم نو بیا به دوی ته زه رپورټ چنتو کوم چې د کال دلته نوزاد ولسوالۍ کې څومره مسلام به احترام د نشر کړم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه حکمت افغان یم د افغانستان څخه. د افغانستان د انټرنیټ په اړه می شکایت درلودې. زه ډیر وخت کې پاکستان کې وم نو اوس چې افغانستان ته راغلی ما پاکستان کې 4GB انټرنیټ چې وو د افغانستان په پیسو باندې تقریبا 300 افغانۍ باندې 4GB وو. نو وو چې افغانستان کې هغه انټرنیټ په لکم 4GB تقریبا په 1200 افغانۍ باندې دی چې د پاکستان 5000 کلداري ته نه جوړیږي. پاکستان کې 500 کلداري باندې 4GB وو او اوس افغانستان کې 4GB په 5000 کلداري دی. نو ما افغانستان د انټرنیټ په اړه شکایت درلودې چې اوس په فلحال نه جنګ شته نه جګړې شته او افغانستان خو اوس الحمدلله آزاد دی جوړ هیواد شو باید چې د حکومت هرې خواته فهم واوړي.
السلام علیکم د ازادي راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه کوم. هیله کوم چې جوړ او روغ یاست. نشر احمد ایبی هم د هلمند ولایت چې پیرالم واسط یاران کې نو تقریبا څلور پنځه میاشتې به خامخا کې چې یاران ته راغلی یم. مګر په یاران کې چندانې کار کوله کوي الله بس ما د افغانستان له خطا وتلي چې یاران ته راځي. اوس نو موږ کار داسې ستړی دی داسې ستړی کار کوو میاشتې 10 میلیونه راکړي چې هغه د افغانستان 10000 افغانۍ کېږي. هغه نو بله علاقه زموږ په مصره پارځي چې دونه سختۍ لارې پر موږ باندې راځي دونه سختۍ وو چې دا 40 کاله په افغانستان کې پر ما تېر شوي پر ما نه دي راغلي لکه دغه لارې د ایران پر لارې چې باندې پر ما باندې راځي. نو ما د افغانستان د ټولو څه دا هیله د افغانستان د ځوانانو څه چې خپل په افغانستان کې 500-300 افغانۍ د 200 افغانۍ کار کوو پیدا کېږي لا یاران ته به نه راځي. اوس نو کار نه شي کوی چې نمای د
یو لشکار وکړي، یو ورځ بیا کاره، یو ورځ کار دی چې لشکار دې وکړي، بیا حکومت درته ولاړ دی ګیرې دی. نو السلام علیکم، دا زما خاطره.
السلام علیکم جی محترم، جوړې په خیر، طبیعت برابر دی؟ ولاکه موږ حالاتونه خو بس د یاران حالاتونه خراب دي بالا. یو میاشت بې ځای کار وکړي، یو میاشت پیسې راڅخه وخوري، وای بره افغاني کثافت. اصلا ګرسره پرانګي مو نه کښېنه. زه په خپله بابا د وسه ځای بچکنیانو ګیر کړم، په خدای دې مې قسم ژر څه په چا ډېره څه پرې کړي نه یې. دا خو زه په خپله خپل درته نو بس د مسافر حالاتونو خو دغه بس دغه حالاتونه دي ګر دغه وبوله د دې ځای مثلا د یو ځای څخه بل ځای ځي، مګر دوه درې میلیونه ورکې غوچې هغه هغه پلوس خو لا خیر دی چې بچکنیانې سړی ګیر کړي بالا، نو یې په چاپګان وي پیسې را واخلئ، یا نور گوشانی موشانی سلی تاخی سی چی پیسی دین اخی.
اسلام علیکم رحمت الله برکات دا ازادی رجیو صاحب جان اورو رمش خو بس دل درغلی په ایران کې او بالا بس دل تکار کو د غریبی رغلی د مجبوری رغلی، نو بس دل ته پسل بساده کې جیس بساده مشت پیسې راتی، نور هم پیسې راسنی خو په ایران کې کار او روزګار کو زم بخپله د دول سکال یم. نو دلته په یو کانال کې د غستې شماره رااله، نو بالا یو صدا وسره راغلی ول، نو بالا هر کم چې تی راسره کوي، هر کم چې ستې بس را باندې پیرزو د هغه راسره کوي. السلام وسات.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکات ټولو د مخصه د ازادي ریډو کارکونکو اوریدونکو ته د زړه د کومې سلامونه وړاندې کوم. زه تحصیل خان د کندهار ولایت معروف ولسوالۍ اوسېدونکی یم. زما د ازادۍ ریډیو څخه دغه غوښتنه ده او دغه پیغام سي تر لوړو چارواکو تر غوږو ورورسوي. موږ د کندهار ولایت معروف ولسوالۍ سرحد ولسوالۍ ده، د پاکستان سره بارډر ولسوالۍ ده. موږ چې کوم پاکستان ته اړو پر دا تار باندې مو موږ ته ډېر غټ غټ مشکلات دي. د طالبانو د لوړو چارواکو څخه مې دا غوښتنه ده چې دا زموږ پیغام واوري. دلته پر دغه تار باندې موږ طالبان نه ایله کوي، د پاکستان د خواست موږ ته دونه ستونزه نه ده پېښه لکه طالبانو د خواست به موږ ته ستونزه پېښه ده. او دا لغړیانو سره دوی میلاو دي، دا لغړیان موږ کوي لس زره پنځه لس زره پاکستاني کالدارې راسه اخلي، د هغه په بدل کې بیا موږ راړی او پاکستان ته موږ مجبور یو ټوله پاکستان ته روان یو. د کولې والا یو ګل د کولې ټکریان یو، هغه دا طالبانو د لغړیان سره سیز مرسلیری پیسې غان اخی بیا غاغه کیم نه لکی په دې خاص راوړو د پاکستان د حکومت په خوا ته غبی د غونه نظیرې لکه کم د لغړیان طالبان چې زمر سره ناجایز کیه. زمر د ازما د ازادۍ ریډو صدا غشتنه د سید ازما پیغام د افغانستان تر ګورپورو چارواکو تر غوړو ورسې. اسلام مصطفی افغانستان کې د نن یو د کار زمينه برابر کی لا د لارو ستونزې راته اواری کی. موږ ډېر د مشکلات سره مخامخ یو، پاکستان لار دوی پر بند کی یو خانه کې جګرانې دی، بل په دا سرحد کې طالبان کالدار نه لکه دلته اکثریت کالدار د دې کالدار باندې بندیز لګولې دي، کالدار هم نه لکه ای خامخا به وټه کوي، وټه به د دوی په خوله کوي، یعنی وټه به سل دوه سوه دوی ته زیاته ورکوي. دلته افغانۍ ستنه نو دوی اول دې دا وکړي لاج دلې موږ ته یو کار برابر کړي، هغه نه وي پر لارې دې موږ ته ستونزې نه برابر نه جوړوي. وسلام بعد سلام د ازادۍ ریډیو څخه زما دا خواهش دی چې دا زموږ پیغام ورسوي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. اور موږ د کونړ ولایت محصلین یو، موږ په پوهنتون کې ډېر مشکلات لرو. موږ په دغه اساس باندې پوهنتون او د لیلې تعمې ډېر لرې لرې دي، دغه وجه موږ بس ضرورت لرو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. څنګه جوړې په خیر؟ خیرته وخت په خیر الله خیر. هلمند ولایت نوزاد لوستلی څخه مې تاسو ته پیغام پرېږدم چې زموږ نوزاد لاره شته ډېره خرابه ده، خامه ده، نو موږ ډېر مشکلات ورسره لرو. زموږ پیغام تر مسلمانو پورې ورسېږي، زموږ سړک راته سم کړه ته پوهېږې. زه ګریش څخه بیا تر نوزاده بم ساکله پورې دا لارې ګرده خامه وي، موږ دغه ستونزه لرو.
اوریدونکو دا اوس تاسو پیغامونه په دهیله چې د مسؤلو چارواکو تر غوږونو ورسېدلی وي، هغه کومې ستونزې مو چې یاد کړې هغو ته د حل لارې چارې ولټوي، او کومې سپارښتنې مو چې وکړې په دغو سپارښتنو باندې عمل وکړي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي راډیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنجشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ راډیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 422 11 24 500.
اوس هم راځو د ورک شوی ځانو د لاټ پروګرام لاندې برخې ته، چې دا برخه زما همکار طاهر روخان چمتو کړي.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو کارکونکو، زما د اکا زوی د غلام عیدین په نامه باندې دی. دا څلور کاله کېږي ورک دی. که هر چا ته د دغه په اړه معلومات یا د مړه یا د ژوندي کوزده مو ورته کړې ده، که هر چا ته معلومات یا د مړه یا د ژوندي د ښځه د پلار پر کور پاته ده، موږ ته دې په دغه شمېره معلومات راکړي. په ټوله نړۍ کې هر چا ته معلومات 0 4 9 0 4 2 2. بل نمبر دی 0 2 3 6 6 3 7 8. ځای وو د کندهار ولایت خاکریز ولسوالي باجلیل کلی. بالا ورور چې هر چا ته معلومات یې د محمد لالا زوی دی، د محمد شفیقاکام لسید. هر چا ته ورور معلومات یې ورور په کار چا دا معلومات راکړي 50,000 افغانۍ انعام ورکوم.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو کارکونکو ته ټول ته سلامونه نیکېلې وړاندې کوم. بعد سلام دغه یو زحمت سره وباسئ. په ایران کې قدس نادره کسه وای ده، لازم بای زوی ده، د مزار شریف د ولسوالۍ د دولت آباد ته. دغه دو درې میاشتې کېږي پته یې ورکه ده، څوک وایي چې وژلی ده، څوک وایي چیرې ده. دا باید چیر کوي در سره ښه وخت ولرئ. الله مل
ګران وروره، تاسو په خپل دغه پیغام کې خپل د ټلیفون یا واتس اپ شمیره نه و ذکر کړی، نو زه ګران اوریدونکو ته ستاسو د واتس اپ دغه شمیره چې په کمپیوټر کې راته معلومېدله ولم. کچیرې هغوی ستاسو دوست پیدا کړی او یا دغه په حق معلومات ولري، تر څو دغه شمیرې ته زنګ ووي. شمیره په دې ډول ده: 00 9 5 9 2 0 3 5. شمیره یو ځل بیا تکراروم: 00 9 5 9 2 0 3 5.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادۍ رادیو درنو محترم اوریدونکو او همکارانو ته سلامونه. زه اختر محمد خادن يم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه. په خاصه توګه د ازادۍ رادیو همکارانو ته سلامونه چې په دې برخه کې کار کوي، لکه تای روشان صاحب په ریداسیال خور اجمل خان صاحب. تاسو ته سلامونه. زموږ یو ورک سوی دی تقریبا یو میاشت کې، چې د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ د شاپشتې کلی د چاګولي د سیمې څخه نادره کسه وی دی. ولس کلن ځوان نوم محمد طایب دی، د اجم احمد سا اخوند مرحوم زی دی، د اج فیض الله اکا مرحوم لمسی دی، چې د نیمروز ولایت دلارام ولسوالۍ څخه د واشیر د چاګولي سیمې پر طرف د حرکت را کړی دی. نو دا مغه سیمې څخه نادره کسه وی دی. نو که ار مؤمن مسلمان ورور ته معلومات وی یا درک وی، د ډیر همدردی مسلمانۍ لمخه څخه د زموږ سره پرلان د شمیرو اړیکه ونیسي، او تاسو کوشش وکړئ چې دغه کس کچیر تاسو درک پلری یا موږ دلې یا اتمی زموږ سره معلومات شریک، ځکه چې کورنۍ ډیره سخت ورپسې خبره ده. تقریبا یو میاشت کېږي چې نه درک سوې دي. الک چې ډیر ځیرک ځوان دی، نو دا چې موږ ته معلومات نشته ولا عالم چې کومې خواته بدللې چې په کومه سیمه کې وي، نو تاسو سره دغه همکاري وکړئ. کچیر تاسو په سیمه کې تاسو لیدلې یا درک لري زموږ سره پرلان د شمیرو اړیکه ونیسي. لبرنۍ زما شمیره ده: 0 0 1 1 4 2 8 1 9. شمیره خپل شمیره زیر یو ځل بیا هم درته تکراروم: 0 0 1 1 4 2 8 1 9. او همدارنګه د دوی د کورنۍ شمیره ده: 0 0 5 1 4 1 8 2. شمیره یو ځل بیا هم د دوی د کورنۍ د درته تکراروم، 0505 4 2. په دې هیله چې زما پیغام په بار بار نشر کړئ. السلام علیکم.
سلامونه نیکې هیلې وړاندې کوم د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته. زما نوم بسم الله دی، زه د هلمند ولایت څخه خبرې کوم. زما یو ورور دی چې نوم یې سمی الله دی، د تاج ګل اکا زوی دی. تقریبا دوه کاله دوه نیم کاله کېږي چې نادرکه دی، ورک دی. زه دغه خپل شمیره تاسو ته پرېږدم، 0 85 45 1 6 8 0 5 4 0 1 6 8. مننه، ازادي راډیو دې ژوندې وي. وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. خدای دې وشي روغ او جوړ بیاست. ورځ ما یو ورک دی، دغه واته میاشت کېږي د ځاز خنه درته سوی، تقریبا د 15 کالو دی. نوم یې دا دو دی، د احمد عثمان اکا زوی دی، د هلمند ولایت د مساکلا ولسوالۍ د شارګي د کلی دی. نو عصبي تکلیف لري، ځای و منطقه نه ور معلومیږي. د شوجګ نری ډنګر ځوان دی، بل نشانی هم لري چې په دغه رسته ورځ کې یو ځخه لري. نو کار چاته یې په اړه معلومات وي یا یو څوک معلومات لري یا د چا سره وي، ما ته چې پر دغه شمېره زنګ ووي. 0 90 91 215. شمېره ور بیا وایم، 0 90 91 215. مننه ستاسو د همکارۍ په تمه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادی راډیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وایم. خدای دې وکړي چې روغ او جوړ خوشاله به یاست. ډیره زیاته مننه. زل علا لیونین د هلمند ولایت سنگین ولسوالۍ سره د واتس اپ پر یکه وسلیبا. زموږ د یو ورک عزیز دی، د اسمت الله په نامه دی، د عبدالعزیز اکا زوی دی. دا یو نیم کال کېږي چې ورک دی، د شرافت د بازار دی. نو دا یو نیم کال کېږي چې دا الک د کوره سنه درکه سوی، یعنی داسې نه دی چې دی د یو سفر یا د یو په یو بله خوا باندې وتلی دی. مثال ویلي چې زه په سفر ځم یا د یو چا کره ځم یا د یو چا کره نه ځم، بس سار د کوره راوتلی دی. نو د پلار مشر زوی دی. نو سار چې د کوره سره وتلی دی، بیا تر دا اوسه پورې نادرکه سوی دی او دا پلار ډېر سخت خپه دی. او یو بل کشر زوی لري. نو دا د کورنۍ ټوله غړي ډېر سخت خپه دي. دا د کور د لارو چارو د یو سنبالولو بل څوک داسې لري هم نه. کدی خپل زما ژغ اوري یا د ملګري زما یو ژغ اوري. او دا مور پلار دې سخت درپسې خپه دي چې هر ځای خپل مور پلار ته ځان را ورسوه، که ایران ته تللی او یا دا قدر کې وکړه د یو مرګ ژوند یو معلومات ورکړه ما سیا یو زنګ وکړه یا یو دوست یو قریب مې لمبر بدر څخه یې خامخا. نو د ځان سره به یو څه وړي، خو ځان پر خوبتیا باندې ما اچوه، ځکه چې مور پلار دې ډېر سخت خپه دي. ما ته راله بله ورځ یې پیشنهاد وکړي، ډېر سخت درڅخه خپه دي او ډېر سخت درپسې ځورول کېږي هم. نو د خپل مور پلار ازار ما اخله، او که کوم چا ورور یو کوم ورور ته یو معلومات کېږي نو د مهربانۍ له مخې زما سره دې په دغه شماره باندې تماس ونیسي. زه به خپل د ټلیفون شماره ورته ووایم. خو چا چاته معلومات کېږي یا د یو بل چا سره تللی مثال په ډول، نو چې معلومات راته راکړي نو ډېر ځینې خوشحاله کېږي وروره. او انشاءالله به فضل د خدای شیرینی هم ورکوي، خبره نشته پکښې. نو خدای دې خیر درته درکړي. موږ به د ټلیفون شماره زه درته ووایم، 0 0 3 1 0 0 9 3. یو وار بیا، 0 0 3 1 0 0 9 3. دغه مو د ټلیفون شماره ده. ډیره مننه. او دغه د پیغام د نشریدو په هیله خدای دې وکړي چې نشر کړي. ډیره زیاته مننه. د ازادۍ راډیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
السلام علیکم. زه محمد عمر د هلمند ولایت پیران د پاکستان څخه د ازادۍ رادیو ته زنګ وم. زموږ یو ملګری د محمدزي په نامه دی چې د روزګان ولایت د دیزک د کلي دی. دا ډېر وخت کېږي موږ درک نه لرو. که چېرې دی زما آواز اروي، د واټس اپ په دغه لمبر دې زما سره اړیکه ټینګه کړي. صفر پنځه واره درې شپېته څلور سوه څلور. له خدای پامان.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازادی رادیو اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه وایم په دې لمه چې جوړ او روغ به یاست. زه محمد صادق اکمل مالک مم د هلمند ولایت د واشیر ولسوالۍ څخه نیولې ده. زما ملګری دی د عبدالکویم په نامه دی، په بایغس ولایت کې دی. نو که دی زما غږ اوري نو زه د خپل شمېره ورته اعلانوم. ډېره وخت ما ودې سره ورکې، نو که دی زما غږ اوري زه دا شمېره ورکوم، نو دی زما سره اړیکه ونیسي. صفر و دوه واره صفر دوه واره دوه دوه صفر و شپږ پنځه شمېره ځلې بیا صفر و دوه واره صفر دوه واره دوه دوه صفر و شپږ پنځه. ازادي راډیو څخه په دې لمه چې زما پیغام نشر کړي. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازادی رادیو محترم اوریدن کارکون کام کاران سلامونه ومنه په خاص توګه تایر روشن صاحب محترم ته په دې لوی تشبه زختر محمد خادم مد هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه زما ولد خاله زی عبدالبصیر په نامه باندې تقریبا 20 کال کېږي چې نادر کسوي دی. عبدالبصیر د پراو ولایت کلستان ولسوالۍ د ماده د کلی اوسیدونکی و. تقریبا 20 کلونه کېږي چې نادر کې نهسته. نو که دا جازروي یا د خپل زما غ خبرې یا د پاره څوک معلومات لري نو زموږ سره د پرلان د شمیرو باندې اړیکه ونیسي. زما د ټلیفون شمیره ده 0001 4 2 8 1 9 او بل افغان د سیمې شمیره ده 0006 3 9 2 8. لومړنۍ شمیره بیا هم تکراروم 0001 4 2 8 1 9. همدارنګه دویمه شمیره ده 0006 3 9 2 8. یعنی 0001 4 2 8 1 9. همدارنګه 0006 3 2 9 0 8. وسلام.
سلامونه ګران روشن سے محترم تاسو ته هغه خوږی چې غوږ دی ازادي رادیو تعقیبوي ټولو ته خاص سلام همدغه وخت په خیر. لسمو دی بعد در سره ګډونوال حسیب الله خاموش نیمرهار ولایت کامی ولسوالۍ څخه ما دغلتا زموږ یو تن ملګری ضیاالحق د پلار نوم ګل زمان د تریرو درې میاشتو راهیسې ایران ته د تګ پر لار ندرک شوی دی. که هر چا سره په دې اړه معلومات وي د انساني همدردۍ له مخې د موږ سره په دغه تلیفوني شمېره اړیکه ونیسي. تلیفوني شمېره وایم، واټساپ پې هم شته او موبایل کې هم استعمالیږي 0 99 99 1 2 3. شمیره یو یو وایم 0 8 9 0 9 1 5 3 2. روشن صاحب لتا څخه او بیا د ازادۍ رادیو څخه نړۍ نړۍ مننه. تر بیا ښه وختونه او ښې شېوې. د الله په امان.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه کوم. زه اسحاق نیمیږم د پکتیکا ولایت جانخیل ولسوالۍ چې مې زنګ درته وکړلی ده. خدای دې وکړي ستاسو په روغ جوړ یاست. د ما یو ورور د محمد عثمان نیمیږي. دا یو کال کېږي چې په اړه یې کوم معلومات نشته، هیڅ معلومات یې نه کېږي. نو که تاسو ته دا د ما پیغام نشه کوی او شاته یې معلومات ترلاسه سو په دې شماره د موږ ته زنګ ووکې 0001 4 0001 3 0. اخیر ته نه. وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازادی رادیو کارکونکو شیاس په خیر یست. موږ ونډوال دی د رحمت الله غا په نامه باندې دی ولایت هلمند ولسوالی باغران قریای خنچو ورک دی. دا څو ورځې کېږي چې ورک دی. تاسو که هر مسلمان پیدا کړی وي ما ته په دغه شمیره باندې زنګ ووهئ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
اوریدونکو دا پروگرام هم دلته پای ته رسو. یو ځل بیا له خپلو همکارانو طاهر روخان، فریدې سیال او اجمل ان مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بلې خپرونې مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم. د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا مې، مال مې، ټول مې در بدر رسو.
له اوریدونکو اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر خل بیا ځادې راډیو نه زده کړی دي. ځان حقوق دې، بل حقوق دې، گاوه
په ساده او روانه ژبه
او په چیرې مډال او څنګه له ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه.